أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دا به راته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چا ته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسې مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حقه حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا ښځینه دي، حتی په عباداتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضې خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د دې لپاره هېڅ ځای نشته. یعنې حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. را به شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي، د چا د ژوند ملګری وټاکي. را به شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري. ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقداره ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په ده کې مشوره حتی د ده دپاره ضرور نه ده د چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر. نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي، دغه حدیث چې پوره کیږي نو وایي چې والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن، یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي. منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولې ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکۍ یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکومه په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی. یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکی. یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ، د کومې لورکۍ چې خوښه یې هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایزنها سماتها او یا والبکر تستأذن، تاسو نه اجازه واخلئ. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک دا غیر شرعي عمل لري چې په جبري توګه څوک ورکوي، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې د نارینه و نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کړي. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې کوي چې دوی پای ته ورسیږي.
بله، مدني صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی
کار ته نه پریږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیایۍ ځای دی. خدا نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دی، تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په ته باندې شوی دی چې د دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوقو باندې د دوه سترګې پټې، د دوه په حقوقو باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دغه چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي. یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او فول دی، خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دی. حق خود سه وشه ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته تدري حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت به سیر نه دی قائل. یعنی انسانیت خو صرف دی لنوي من دی یو شمیر علماونه د دو اور یو شمیر علماونه لونګي بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت، او دا به په سټیج باندې او به بولا سوشل میډیا مې به به مایکم پروتي، او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي باید کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده، دا څومره بے حیايي ده. د علماو نوم تاسو وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستی ده، دا د افسوس ځای دی.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړي. روځو کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ همداسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی. اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري، هغه شفقت ولري. اما ته خو واقعي پلار یې، ته خو معنوي نه یې، ته خو یعنی ته خو حقیقي پلار یې، ته خو حقیقي مور یې، ته خو خور یې، ته خو ورور یې، ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې؟ نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي، دوی خپل حقوق نه پیژني، دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه ونه کوي، دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کول ولا شرم ښکاري، او د پښتو خلاف عمل ورته ښکاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان در لاندې دوی که مرګ وي، که درد وي، که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي او دوی وزغمي، او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګیږي، د دوی د عمر سره جوړ نه وي، د دوی د قواری سره جوړ نه وي، د دوی د خایص سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کې نو بدبختی کوم ځای کې ده؟ بدبختی هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي، دغه میرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي او دغسې به مظلومې وي.
دغه نجونې ودیږي داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسوي. واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپلې نجلۍ باندې ژوند سره قیم تېرېږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، د هغو ژوند سره قیمي څومره د هغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو که دغه خور یا ډوډ ورکو او دا د هغې د ملګري د یعنې د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د ده په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې که ته یو لور او یو زوی ته واده کې، دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید د یو بل اواز واوري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نه شي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفی او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د ښځې خوښ نه وي، سبا ورسره ژوند نه شي کولی. یعنی هغه حقیقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړي ته وخت ورکړئ تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي، تر څو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا دنا راووځي خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علماوي او اسلام دومره حد کې دا علماو په دې باندې پام دي الفاظ ویلی دی چې دو اواز خبرې به دیو د بل ووري زکه چې دغه اواز هم ګره په ژوند کې او تاثیر لري بعضی اوازونه بربړی غوندي بعضی اوازونه غټي بعضی اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي نو په دغې اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومانو په هکله باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښې ده د کورته راغلي
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط ایښی دی تا دا صحیح نه دی دا کور سرته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور په راوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورټ خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوي سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لري سبا ته د خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسې شریعت مراعت کوي تاسې اسلام مراعت کوي تاسې له حقوق مراعت کوي دا دا پې نه پکمه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ایښی دی تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ایښی دی یا د په واسطو ایښی یا د په نوع فشار باندې ایښی دی نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی داسې د ده اولادونه الله دې په رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي به
که راسو اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي یو نجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي او خپل مجبوریت دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووځي د خو دلته مکتب یې نشته کار یې نشته مصروفیت او مسؤلیت یې نشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووځي او د نجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي دغه مشوره دغه خوښه وي دا څومره ښېګڼې لري
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وایي کار چې په سلای بې بلای یعنی هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت وي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک اواز واوري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیت او که او بل دا چې په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی آئندم جوړه ده د دوی اولادونو آئندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دو منځ کې چټیات ناراضي د دو منځ کې بيځای الفاظ نه استعمالېږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دو په الفاظو کې به د دو په یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کېږي یا هغه کورنۍ ورته ټاک یا یې ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړئ د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږېږئ خپله دا د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې اوس په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوی واقع شوي دي دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کېږي او زه پېزه رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناست دی متاسفانه قاضي خو هم په نامه د سنت طریقې پګړۍ والي ده ګیرې پرېښې ده خو نور مغز خالي دی بېچاره نو دغه جلۍ به هغه څه حق ورکړي هغې خو په مغز کې شی نشته دی خو فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبره هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه یې مایوسه کړي دي د دو زړونه یې مات کړي دي یعنی جرأت د نه شي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو موږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو موږ تاسو نو الله ربالعزت دې د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې ځای کې چې عدالت نه وي او ځای کې چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کېږي نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدبي وکي نو وایو چې دا خو ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه له دیوی چی د علماء د سعید حق علماء نه ستاسی کینه د ما حق دی او پلار په دې را باندې ګونانګاریږي موري په دې ګونانګاریږي د سړی سره ما ژوند نکیږي دغه ژوند ما خراب دی دې باندې سو ګونانګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه ما نه چو کیسه مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې ما زړه دی هغه چې ما رغبت نیوي او هغه ما نه مطالبه لري نو زه به تر تر تاسو چې ژوند دې مزه ګونانګاریم نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفی دی او دغه نه غواړم والدین نه دې لطفا هیله دې ونوکي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي
بلې کورنۍ ته به تاسو څه ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دي هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي دوی ته به تاسو څه ویل ولري
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي ستاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دی دا ستاسو ژوند نه دی اوس که خدای ناخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک خوښ دی او هغه الک خدای ناخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بد عمل خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لورې دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم زه پلار یم زه تا باندې شفقت لرم زه په تا باندې محبت لرم دغه ځای تا لپاره مناسب نه ګورم لورې هغه یو اساس دی او نور که دغسې تاسې ورکوئ یو رشتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والئ لورګانې کینوئ دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا اوسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي او چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د ټول مې هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند د چې د حق علما نشته او د سند د چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نه اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به الله رب العزت نیسي په ورځ د آخرت به موږ تاسو به غلرو چې وایي دوه بکریوان او د دې لورګانو په لاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته دی په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د اتنجونې درس نه پریږدي بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه مر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ که څه هم بار بار موږ او تاسو پرې خبرې کړې دي دوی غوږ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي اسې د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږئ تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چې وایوري او دغه لبای کوي چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ له ټولو امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا تاسو ګوره د نوې کال د منځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شوبه ده د نړیواله شوبه وي د نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې ستاسو دې قشر باندې من کوم څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی هلته به دغه بی بی عائشه همدغه کلثوم بدله وړاندې کوو شته نظامه شته نظامه بی بی رقیه دله وړاندې کوو فاطمه الزهرا دله وړاندې کوو چې همدوی تاسو نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ورکړی دی شته نظامه ستا به بی بی فاطمه ته او ستا بی بی عائشه له جواب څه وي
ډېره زیاته مننه ښه وخت ولرئ
مننه به عزت او سلامت اوسېږئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي په دې خبرونه کې لمون سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکا چې زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې است الله مومال او ملګری
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو ٹپو پٹو للا راوڑے ہو بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو در ڈیر میں پیا تا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو در ڈیر میں پیا تا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو در ڈیر میں پیا تا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو بستر گو کے میں ٹول خمار خمار را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو شام لدے پوری غر ستار را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو شام لدی پوری غر ستار را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو چزم لاس پسی نوڑم لیاو مازڑ سرا درومم چزم لاس پسی نوڑم دیاو مازڑ سرا درومم چزم لاس پسی نوڑم دیاو مازڑ سرا درومم یو روغ زڑم لکلی نتر خار را وڑے ہو یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو شام لدی پوری غر ستار را وڑے ہو یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
I'm آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي یې ډېر تشویق کړي دي زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډېره وړه راوتلې یم تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلې یستو نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي همدلته مې مکتب ووې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي خصوصا د هغوی ماشومان نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي واخله راشه وخوره په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده دوستان او همصنفیان یې نور دي اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې دلیل یې څه و د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه
بلکل د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي موږ په کور کې چې خبرې به م څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړو تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړئ نو ډېر به تشویقولو مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره ویاسره تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله زما په زړه کېږي سروان صاحب په همغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم ما نو زما به د ژبه څه په کار شي د لیک لوست به زما څه په کار شي ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده تاسو باید د زده کړې وي کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یاده ولیکه او ته به یې لیکلی او لوستلی نه شی وي بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هیرې کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم به تلو راتلو بیا نو څه وخت به چې تلو ډیر کالونه وروسته به تلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دري ژبه هم د همسایګانو نه د دوستانو نه د خپلو ملګریو نه د دوی نه زده کړې ده نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغی نو په دې وخت کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج سره وتلی وو، نو ډېر کم خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چلته ومه، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی چې دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دی په دې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دی مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیاغه مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په وخت کې بتلل مختلف هیوادونو ته، چا دوی هر کلای نه کول ورته، نو موږ ډیر هر کلای ورته وکړل. نو هغه شول چې بیا نور هیوادونو هم ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه باریاو زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړل، سفارتونو ورته توجه پیدا کړل. نو زه فکر کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شول ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق پیسه باندې څو ځلې تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللی، تشریبې نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، دلس ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې و د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا. خاطر باندې دلته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد ده هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه. هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو د ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ څه چې په یاد یم یوه ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه م جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، دو خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلې وو. دا غټ تغییر و، نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پیل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولی او زما لیکنه به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې د طالبانو د ډېر تاکس زه ډېره زیاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کوم. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشرانو باندې و چې ول غوي ونه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوی چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غواړو په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دا غشنو چې زما د پاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اول زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما اندیغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلو دلا چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د افریقا چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، ترڅو دیو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکره باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدای شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مامدل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ عموماً د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسایلو سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بلکل اندی به خاطر باندې چیزه پدې باندې پویدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخی وی چې ما ورته ډیر جالبیت درلودل چې پدې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت را پوی کما چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړی کوم لري ورته بهتره دی نو دا پلاتنې وي چې ما وختلې خپل ځان ور باندې پوی کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نه ترنن ورځې پورې حوالی شای چې بدلی کې په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخی دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخی دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځل دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس د ما هم دغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار محمد اکثر په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګورئ لدینه زده کړو وکي څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه واړوي
اصل په سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتما ژباړم نو داس ما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوی کړي کول شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخته یاست
بله افغانستان که خودی بدون راغلی دی از په لندن کې زما د خپل شرکت دی از د دې څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په راکېم وست شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی یو ته جالب وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې شوانځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه انجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې خپله شرکت ولري
بل یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډیر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما هم دغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای دی چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت ته زموږ واردات او صادرات کوو دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي راشم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم زه چې تل یو افغانستان ته اخري زر باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا نه نشته ده نو د زیاتره تاج رانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابی رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهالیک لکه زه ډیر ځای کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډیر ښه دی موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر چلاو مراره شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابی نشته ده چې زما نوی خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي لیکنه مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنه وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ هسته یا هلک هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هسته همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللمه هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله دا اسانه کار نه دی ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ورباندې
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست اوس یې هم تعقیبوي
بلی سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس یې هم تعقیبوم زما په زړه کېږي زه چې نوې کرکټ ته راغلم زما لپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نور مینه را پیدا شوله بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ خو ګران ته به څوک نه راتلل نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی زه یې پیسې ورکوم د ټولو نجونې چېرته مراغله تللی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل چینه موږ ټول انجونو ته مفت کوو خې موږ به اعلان تیر کو چې انجونې کولای شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانی وګوري. نو بیا ډېرې زیات انجونې راغللې تشویق شلې خصوصا چې ورو ورو نور انجونې لیدلې زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان انجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم په کرکټ باندې مې خبرې کولې خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې ښځې د کرکټ سره څه دي دغه یو تابو چې موږ ماته کړله ورو ورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه سپورت تنها د نران دپاره نه دی موږ انجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله په اروپا کې هم وو زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شول مزمو خپله په اروپا کې ډېر ژورنالستان نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي د ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خو د نرانو دی کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته بیا وروسته ورور نور انجنیم را ووتل بیا اسانه شوله. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ تیم واخلي ما وزه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سږ کال تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره دا کار کول د خو زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پا آره همو ویست سنگه تجربه و؟
تجربه دیر خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل زی مخی دیگینه چی سفارت تراشمه ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلو خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی بکره دیر زیاده سخته تمامی دلا. نو زما پزر که یو زلی زوار اغلمه زموک سفیر صاحب با پقی وقتی ماوی چه سفیر صاحب ماوی زما بانده یو چوک پاس واکمن دهی چه اغا ما خپلا رازی ما تا د پاکټ په خطر کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا موزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم بوي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېر ډېر زیاته مننه.
ماتا پنگروش رنگ چھائیں ستادہ پنگروش رنگ چھائیں ستادہ پنگروش رنگ میں ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادہ پنگروش رنگ چھائیں ستادہ پنگروش رنگ میں ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادہ پنگروش رنگ چھائیں پلی چوکی چالون دسرو شنڈ جامن قربان شتر لالون